مواد څه شي دي په انسان کې په ټولنه کې په جامعه کې په دوی باندې کوم خراب تاثیر اچي د نشي مواد څخه راځي د دې په اړه کې ورته معلومات ورکوم
ته بشیر په نوم یو معتاد وایي چې هیڅ معقول عذر مې نه درلود له بی پروايي څخه په نشو اخته سو
خو دا تربرو مثلا نو د قوم او قریب او بد ملګرو نه غوښتل چې نه د ژوند خشي یا مثلا دا په سبب په منګه باندې یو حاکمیت وکړي
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکبر ډارونکي आवाज اوري دا چې دا ډارونکي आवाज د څه شي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واوري
نو څو وای په ستاسو تر کې جاړي خو زما زړه جاړي
زویا نه پوهی زم چې مړ به یې که به ژوندی خدایا ته د دې بې وزلي مور دعا قبول کړه
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه د خوراکي موادو لکه مخ سره مخ دي او نسی کولای چې د اړتیا وړ شمیر معتادین بستری کړي د دې مرکزونو ځینې چارواکي وایي هغه شرکتونه چې په خوا به یې دې روغتیایي مرکزونو ته خوراکي مواد رسول اوس یې د پیسو د نور کولو له ډاره د خوراکي موادو رسولو بهیر ټکنی کړی او په ځینو مرکزونو کې یې بیخي په ټپه درولی دی لبوري خو د دې مرکزونو د مسؤلینو په وینا په دې ورستیو ورځو کې په هرات فرا او نیمروز ولایتونو کې به سرپناه معتادین لګ لیدل کیږي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وارو
د طالبانو په لاس د افغانستان د ډیری ولایتونو لنیول سره سم اوس په ممی ځایونو کې لږ معتادین لیدل کیږي خو ډیری معتادین له خلکو پټ نشي مواد پیدا کوي او د پخوا په شان خپل نشي کوي د نیمروز د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤل خلیل کاظمی وایي که څه هم په ښار کې لږ معتادین تر سترګو کیږي خو دوی په خپلو مرکزونو کې د ماشومو نارینهو او ښځینه معتادینو درملنه له سره پیل کړې ده
زموږ روغتونونه د مشورو ورکولو برخه او د معتادینو د درملنې روغتونونه د پخوا په شان پاله دي البته دا بدلون راغلی دی چې بې سرپناه معتادین لږ شوي خو اداري او مالي ستونزې لرو
که څه هم له 2018 میلادي کال راهیسې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې په سلو کې اتیا کمې سوي خو له افغانستان څخه د ډېری مرستندویې او خیریه ټولنې له وتلو سره سم دا اندېښنې پیدا سوي چې دا مالي مرستې به یو مخ بندې سي د فرا ولایت د معتادینو د درملنې سلبسریز روغتیايي مرکز مسؤول نصیر احمد هیبت ازادي راډیو ته وویل د خوراکي موادو د کمښت تر څنګ دوی میاشتې کېږي چې د دوی کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي او له مالي پلوه له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي
زموږ اوسنۍ ستونزې دا دي چې غذایي مواد نه لرو ځکه چې بانکونه تړلي دي پیسې نشته او زموږ کارکوونکو ته د دوو میاشتو ماشونه نه دي رسېدلي چې دا زموږ د کار په لاره کې یو لوی خنډ دی زموږ هغه ناروغان چې درملنې ته ډېره اړتیا لري او د زهر ایستلو په پړاو کې دي درملنه یې په عادي ډول کېږي
د عامې روغتیا وزارت نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست معلوماتو له مخې د یو معتاد درملنه 15 ورځې وخت نیسي او 6000 افغانۍ لګښت ورباندې راځي د یادونې وړ ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر مرکزونه فعالیت لري او تقریبا د 30 معتادینو درملنه کوي د هرات ولایت عامې روغتیا ریاست نشي موادو غوښتنې کمولو پروګرام امیر زمری حسین وایي هغه شرکتونه چې له موږ سره د خوراکي موادو په برخه کې قرارداد لري د خپلو پیسو ترلاسه کولو په اړه اندېښنه لري له همدې امله یې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته د خوراکي موادو لیږل ځنډولی دي
هغه قراردادیان چې ګیروختون ته غذایی مواد راوړي دا اندېښنه لري چې پیسې به یې څوک ورکوي له همدې امله زموږ روغتون چې څومره ځای لري په هغه اندازه ناروغان نسي بستر کولی وجه یې د همدې غذایي موادو نشتوالی دی بله ستونزه نه لرو کارکوونکي مو خپلو وظیفو ته حاضر دي
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په نړۍ او افغانستان کې معتادین په چټکۍ سره ډیریږي د طالبانو مقام په دې اړه په خپل تازه غبرګون کې ویلي چې له نشي موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام پورې تړلی وي
په راپور کې مو واورېدل چې چارواکي وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته خوراکي مواد نه رسیږي
آیا پوهیدل است چې یو معتاد تر نشي پریښودلو وروسته په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار څنګه بیرته ترلاسه کولی شي؟ پدې اړه به د ډاکټر سهال هاشمی خبرې واورو.
اول خودوی باید خپل قاطع تصمیم ولري چې یو موتاد احتیاط ترکي. دوی چې کله احتیاط ترکوي باید کورنۍ حمایت وي، جامع هم دوی ومني، بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کول ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه ده چې موتاد و، بیرته دا ښایسته وي او بل تداوي خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري. باید حمایتي ګروپونه چې دي هغې کې اشتراک وکړي، او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید مونږ مواد واخلو، هغې ځایونو نه باید لرې سي او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري. نو دغه شیان دي چې کولی سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشئ موادو د زیانونو په برخه کې د ځوانانو په تیره بیا محصلینو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی په نشو اخته سي. د پوهنتون ځینې استادان وایي چې د افغانستان په تحصیلي نصاب کې نشئ موادو او د نشئ موادو زیانونو ته دومره پام نه دی سوی. د همدې ناخبرۍ له امله محصلین د درسي او اجتماعي فشار څخه د خلاصون لپاره نشو ته مخه کوي او معتاد کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي او پوهنتونونو کې د تفریحي ځایونو نشتوالی د محصلینو د احتیاط ستر لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کله چې څوک ځوان شي نو په وجود کې ذهني او جسمي بدلونونه راځي. دوی د ژوند د چارو او اړتیاو لپاره د خپلو همزولو او مشرانو مشورو ته اړتیا لري، خو په افغانستان په تیره بیا تعلیمي چاپیریال کې د علمي مشورو ورکولو اسانتیاوې نشته. د پوهنتون د ځینو استادانو په وینا د دې ستونزو له جملې څخه یوه یې هم د نشه یي موادو زیانونه او احتیاط دی. دا ستونزه که څه هم ډیره لویه ده، خو بیا هم د افغانستان په تحصیلي نصاب کې چندان پام نه دی ورته شوی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعزیز سمدیار وایي چې کورنۍ خپل اولادونه چندان نه څاري او د پوهنتونونو استادان هم د احتیاط مسالې ته دومره پام نه کوي.
د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا د خپل ژوند څنګه عیار کی او د کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خاطر لا څه ځکه نه پیږي چې موتات کېدل د ژوند تباکي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنۍ او ضعف د نظارت. استادان د موضوع ته زیاته توجه کوي، احتیاط او موتات کېدل او ته او د یو ضررونه چې یو محصل دغه سره مخامخ کیږي.
د معتادینو د درملنې څیړنې ښیي چې د افغانستان ډیری معتادین ځوانان دي، او په دې ځوانانو کې یوه لویه برخه د پوهنتونونو محصلین او یا داسې ځوانان دي چې د یو مسلک او علمي تخصص خاوندان دي. ځینو محصلینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په پوهنتونونو کې د نشه یي ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي، او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د ناخبرۍ له وجې ځوانان فکر کوي چې نشه یي ګولۍ ذهن آراموي او د درس او ټولنیزو ستونزو له امله به یې له ذهني فشار څخه وژغوري. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د ځوانانو لپاره د تفریحي ځایونو او تجربو شریکولو اسانتیاوې نشته. له همدې امله ځوانان په ناخبرۍ کې د نشو په دام کې نښلي.
پوهنتونونه په معیاري ډول نه دي جوړ شوي، بلکې کرایي کورونه ورته نیول شوي دي. داسې ځایونه لري چې هلته دې ځوانان تفریح وکړي، ورزش دې وکړي او خپل نظریات دې سره شریک کړي. د پوهنتونونو فضا اکثره تړلې او ستړي کوونکې ده. بس په بند ځای کې درس ووایه او زه په همدې ډول محصلین په نشو اخته کیږي.
په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې په وروستیو دوو کلونو کې بازارونو ته د نویو نشه یي موادو د راوړلو له امله په نړۍ کې معتادین ډیر شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ښیښې او نشه یي ګولیو له جوړولو سره سم ډیری معتاد ځوانان د همدې دوو کیمیاوي نشه یي موادو په دام کې نښتي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د پوهنتون استادان وایي په تحصیلي نصاب کې د نشئی موادو په اړه عامه پوهاوی ته دومره پام نه دی شوی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د یوې کورنۍ غړي هغه مهال په نشو ناخته کیږي چې مشر یې له خپلو کشرانو سره ښې اړیکې ولري او په کور کې دننه او بهر یې وڅاري. دا چې د کورنۍ مشر څنګه کولای شي چې په کور کې دننه د نشو مخه ونیسي او د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کول د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېزې لري، په دې اړه مې د عبدالواحد واحدي په نوم د یوې کورنۍ له مشر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشو څخه د ځان ساتنې په برخه کې د کورنۍ د مشر مسؤلیتونه څه دي؟
د کور مشر یو کور دپاره د دیګ د سرپوش حیثیت لري، نو څرنګه چې د کور سرپوش محکم وي نو د هغه په دې کې چې هر شی وي د هغې د خرابېدلو چانس ډېر زیات کم وي. که چېرته سرپوخ ونه لري نو هغه دی کې چې هر شی هغه خامخا ورسره خرابېږي. کور مشر د خپل د اولادونو په ساتنه کې ډېر زیات اهمیت لري. لکه زه خپل درته وایم چې زه همیشه خپل په کور کې د خپل بچیانو ته د نشي موادو په باره کې دوی ته معلومات ورکوم چې نشي مواد څه شی دي، د هغوی د اضرارو په باره کې، د هغوی د زیانونو په باره کې، په انسان کې، په ټولنه کې، په جامعه کې په دوی باندې کوم خراب تاثیرات چې د نشي موادو څخه راځي د دې په باره کې ورته معلومات ورکوم. او بل زه خپل بچو ته همیشه د معتادینو د ژوند یو رښتینی او اساسي تصویر ورته خایمه. دوی کله کله ځان سره بوزمه پولیسو خطه ته یا په هغه ځین کې چې معتادین را جمع کیږي د دوی د ژوند مشکلات ورته خایمه. بچیانو ویته وګوره د دوی کالي کوم شي دي، د دوی د سروازه څنګه ده، د دوی د ویښتان وازه څنګه ده، حتی دوی ته په هفتو هفتو خوراکي مواد نه رسیږي، د یخنۍ او ګرمۍ مشکلات تاسو وګوري. نو زه تاسو کوشش کوي تاسو نشو ته مخه نه کوي تر څو دغه چې د معتادین تاسو ویني په همدغه سرنوشت تاسو حق نه شي. بل دا چې د دوی د ملګرو په باره کې د دوی د چا سره ناسته پاسته کوي، په کوڅه کې، په بازار کې، په مکتب کې، زه د دوی د ملګرو نه باخبره یم.
څنګه کېدای شي چې د کورنۍ مشر په کور کې دننه د نشو مخه ونیسي؟
د کور مشر باید همیشه احتیاط د موضوع څخه باید باخبره وسی، د دوی د نشو څخه د مخنیوي لپاره لارې چارې وسنجوي، همیشه د خپل بچو سره په تفاهم کې وسی، همیشه د خپل بچو ملاتړ وکړي، کاغه د اقتصادي لحاظ وي، کاغه د مانوي لحاظ وي، کاغه د اخلاقي لحاظ وي. همدارنګه د خپل بچو سره باید ښې اړیکې وساتي، دوستانه اړیکې وساتي. په هغه کورنۍ کې چې ستونزې ډېرې وي، مشکلات وي، جنگ او جدل وي، نو بچي خامخا د کور څخه مایوس کیږي او بیرون د یو لار ځان ته پیدا کوي چې د دوی په ذهن کې هغه ښه حل لاره وي خو په حقیقت کې هغه ډېره خرابه لاره وي او د دوی ژوند ورسره تباه کیږي. په کور کې باید مشران یو خاص مقررات او اصول باید وضع کړي چې هر څوک په هغه اصول او قانون په چوکاټ کې په ښه طریقه باندې خپل ژوند مخته یوسي. همدارنګه باید د کورنۍ مشران د خپل د کورنۍ غړو لپاره باید یو الګو وي تر څو خپل ماشومان یا اولادونه خپل مشرانو ته وګوري، که هغوی په ښه طریقه او په ښه لاره روان وي نو دوی به هم همدغه لاره تعقیب کړي. د کورنۍ مشران باید دې ته متوجه وي که چیرته د کورنۍ په غړو کې کومه رواني ستونزه موجوده وي، باید عاجل د مشاورت مرکزونو ته یا معتادینو د تداوي کلینیکونو ته لاړ شي او د دې دغه ستونزې حل کړي. او همدارنګه باید هغه ماشومان یا هغه الکان چې د کوره بیرون ته وځي باید دوی ته هم ډېره زیاته پاملرنه وکړي چې بیرون د داسې خلکو سره ناسته پاسته ونه شي چې خدای نخواسته دوی هم په نشو باندې اخته شي.
د کورنۍ مشر باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نه شي؟ ښځې، نارینه، ځوانان، ماشومان او کزاړه.
په مجموع کې باید د کور مشر دغه ټول طبقه خلکو ته ډېر زیاته توجه ورکړي، بل خصوص بیا په دې کې ځوانان یا الکان یا جنکیان چې عموما د کور نه بهر ته وځي، ځکه دوی اکثره بیرون د داسې خلکو سره مخامخ کیږي چې خدای نخواسته دوی بیا نشو او نشي موادو ته راکش کول کیږي. نو دوی ته ډېره زیاته باید توجه وکړي. په دویم قدم کې د کورنۍ هغه غړو ته باید ډېره توجه وشي چې هغوی رواني مشکلات لري، ځکه دوی په ذهني او جسمي ډول باندې نشو ته ډېر زیات مساعد دي.
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا د معتادینو کره میلمانه کیږي او په دې ډول په نشو اخته کیږي، په دې اړه باید د کور مشر څه وکړي؟
مشران باید کشران کنټرول کړي، بیرون ته وځي، راننه وځي، چا سره ناسته کوي، چا سره پاسته کوي، د دوی کړنې قوي نظارت لاندې ونیول شي. همدارنګه باید د کور مشر د کشرانو د ملګري په انتخاب کې هم باید دخیل وي تر څو د نشو څخه پاک ژوند ولري.
د کورنۍ جنې مشران خپل د اولادونو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېز لري.
د کورنۍ مشران د کورنۍ د کشرانو لپاره یو الګو وي. هر کار چې مشران کوي کشرانو ته دا ښه کوي چې را دا کار به ښه وي، نو زه هم باید هم دا کار وکړم. که چېرته دوی په کور کې نشه کوي ماشومانو یا کشرانو ته دا کار ښه کوي، نو کشرانو هم دا غواړي چې د دوی په نقش قدم باندې لاړ شي، د خپل پلار په شکل باندې یا د خپل د مشرانو په شکل باندې نشه یي موادو ته مخه وکړي.
کله کله د کور مشره ښځه وي، هغوی څنګه په کور کې د نشو مخه نیولی شي؟
که څه هم دا حالت د ښځو لپاره یو څه سخت دی، په کور کې ښځې اکثره مهربانې وي، خو د مهربانۍ تر څنګ باید جدیت هم باید ولري تر څو خپله کورنۍ د نشه یي موادو د استعمال څخه وساتي. بل دا دی چې ښځې ته پکار ده چې د هغه خلکو نه چې په نشه یي موادو په باره کې معلومات لري د هغوی څخه نیکې مشورې واخلي، تر څو هغه مشورې په خپل ژوند او په خپل کورنۍ کې عملي کړي او خپل اولادونه د نشه یي موادو څخه وساتي.
د کور مشر د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي؟
د کور مشر باید همیشه د رواني مشاورینو سره په تماس کې وي، د هغوی د مشورو څخه استفاده وکړي. که چیرته د کور کم غړی د نشه یي موادو ته مساعد وي، نو باید زر تر زره د دوی د نجات یا د دوی د ساتلو لپاره باید د کور مشر لاس په کار شي، دوی باندې هغه لارې قطع کړي. او که چیرته خدای نخواسته په دې پوه شو چې یاره دغه کس په نشه اخته شوی دی، نو زر تر زره دې د معتادینو کلینیک ته یوړل شي تر څو تداوی شي. او بل دا چې همیشه باید د دسې کورنۍ سره په تماس کې وي چې هغوی خپله کورنۍ خپله ټولنه د معتادینو څخه څنګه په کامیاب شکل باندې ساتلې ده، او ترڅو هغه تجربې خپل کور ته هم راوړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ یو اسکلن بشیر دی وشتمنی او مخوري کورنۍ غړی دی. دای چې اوس نشول په خو غرزولای وای چې هیڅ معقول وزر نه لري، مستی او بې پروايي په نشو اخته کړی دی. دا چې نشو بشیر نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
د اول صنف نه تر نهم صنف پورې اول نمره وم، بار له هغې زه لاړم ترکیه ته. ترکیه نه چې زه کله بیرته راغلم، دلته بد اعمالو ملګرو سره یو ځای شوم. زما دغه لاره هغه لاره بدې لارې ته تبدیله شوه. ما له چرس نه شروع وکړه، دوه کاله مې چرس وهل. بعد له هغې ما بیا ګولۍ یو رقم په نوم د ترمادولو ګولۍ دي دغه مې شروع کړې. بیا مې دوه درې کاله ورسره دغه وخوړلې. بیا مې بعد له هغې تریاک شروع کړه. د تریاکو نه مې بعد ورپسې شیشه شروع کړه. شیشې نه بعد مې بیا ورپسې هیروین شروع کړه. تقریبا 15 کاله به ما نشه کړې. په قوم کې مونږ فضل د خدای د اثرو او په خلکو کې هم خلک لرو، په پیسو کې مثلا په ژوند زندگی کې هم اقتصاد نه هم ښه و کنه، خو دغه تربرو مثلا او دغه قوم و قارب او بدو ملګرو نه غوښتل چې یعنې د ده ژوند ښه شي، یا مثلا دا په سبا په موږ باندې یو حاکمیت وکړي. دا اوس په دې پروا نیسي کې دو دوکانه لرو، ښه موټر، ښه زندگی خدای را کړې ده. مستی نه ما کړې ده، په دې به مستی نه ما کړې ده کنه، چې ما هغه خپل پیسو ته خپل کاروبار ته اهمیت ورنه کړ، هغه به د ملګرو او دغه نشې ته ما اهمیت ورکړ. که نشه به نه وم، نو ځای په ځای به پروت وم، نو به مې خبره کولی شي، ښه خبره به م راباندې بده لګېدله. نو هغه کوم اعتبار چې زما په کور کې و هغه مې هم د لاسه ورکړ، کوم عزت او ابرو چې زما و هغه مې هم د ورکړ، کوم ښه ملګري، کوم قوم و خویش اقارب چې ما سره ول هغه مې هم د لاسه لاړل. نو ما خپل کاروبار صحیح نشو کولای، ما به دا خپلې پیسې هر څه پورې په نشو ورکولی. دوی هم پوه شول چې هلک نشه یي شوی ده، او راځي دوی نه دا بیرته د خپل کاروبار واخله. نو ما نه چې کاروبار واخیسته، نو زه بې اعتباره شوم. څو پیرې ما ورته وویلې چې نه، زه دا کار پرېږدم، بیا دغه اعتبار ما ته لاسته راکړي نه وای، تر څو تر هغه پورې چې تشفخانې ته لاړ نه شي، ځان تداوي نه کړې، تر یو کال پورې موږ ته ته خپل حاصلات بیرته حاصل نه کړې، ته اعتبار لاسته نشي راوړلی. وورونه یو، بیا زما پلار جیک شو، بله ښځه وکړه زما په دې مور کنه. نو بیا دې مور مې ویلې کنه ماته کله کله کیسه کوله چې زویه، زه د هغې په درد نه یم، خو زه ستا په درد به ډېر دردېږم چې ته نشه کوې. ډېر راته ځورېږي، ډېر راته کړېږي چې نه مه کوه زویه، سبا د حق اد وځي. اوس زه ژوندی یم، پلار دې ژوندی ده. اوس به دې یو څه غم مونږ کوو، خو چې مونږ لاړو بیا به دې نورونه غم کوي. بیا به در په دره ګرځي، چېرته خاورو په سر به بچي، به دې په یو طرف یې، ښځه به دې په بل طرف یې، خپله به چېرته بس په ډېرانو ګرځي، او پلاستیکونه به ټوله یې. یعنی په واقعیت هم والا ما څاوه کړې ده چې دا کار ما کړی ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د بشیر په نوم یو معتاد هیڅ معقول عذر نه درلود، له بې پروايي څخه په نشو اخته شو. Thank you.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3300 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو، که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر ډارونکی اواز اوري او په وارخطایي راپورته کیږي. دا چې دا ډارونکی غږ د څه شي و او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازا چی سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تورش پدا، سو خوب تم نپریدی، تون نشه دی را خراب اکنا، سوم را خوی دشو، او تا را میخ کنم.
ایده مارک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازا چی زنونو باسو؟
کم بلا را غلا چی زنونو باسو؟
سیر را غی سیر که زانون او نباسو اوریمو
خوشی سیر را غی زخوی نبینم
که دشبه با دیاره که چه نبینه خواگون خوبا دی کار کوی ته ده سیر آواز ناوری
یه جانت گولا دید دارانی سیر ملش دارا ویزشا ده خوب کار ده ده کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چه وصله زانون لخواده او باسو او گورا او با وار پو وار پسی دیدی گی
تل نارشا زمال لاسا نکی گی
جر کوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس را که حالا جر شا
مگی می در کوال چی زل زای نشم خوزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای که نو رلی می حالا جر شا لاس را که والا که
تو آمی در دوال چه نشمت نایی بیخی مستر گی نرنیگی
که چه دسی ده نوزو لادم دو خدای پامان
اوی اخون ایشتی سیل را غی وار 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 جنر گوارد تشوی یارا اللہ را اوپوی را لاز را گوارد
خزه و خزه تا در تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چه خدای مکر بیاسو پیخده
سمه ده دادی در تلویزیون آواز چکه و ما
ده هیواد پسو ولایتونو کی سیلو نراغلی او گنش میرزانی او مالی تاوانونه اره ولیدی د یادونه وړ ده چې د ځاني توانونو په لړ کې یوازې معتادین مړ شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړې رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړې راباسي. کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا دا څاورم اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده اگر سیل نه یې وړی
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې
نو څه ووایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایا ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه اوز ما زوی را وسط
خزه زو ته هغه وخت لا بد برغه شلو چې زوی مو پوډری شو زبا استاد زوی هغه وخت لا مړوه
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه ستا خواسته په وس پوره کړي. خدایه ته خو زموږ له وطن څخه د نشه ټغر ټول کړي. خدایه هغه خلک امره کړي چې د غم لړلې نشه یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.